پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه صفی الله سان اگزام د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مو خره غلاست وایم. وړاندې اوري امریکا او ناتو وایي له افغانستان د ملاتړ نوی فصل به افغان ځواکونه دې جوګه وګرځوي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. په غزني کې په تېره بیا د ښځو ترمنځ د رواني ناروغانو شمیر زیات شوی.
ژور خفګان، انزایتي، ترس، اضطراب، ګوشهنشیني، بېخوابي، فزیکرنیا او مانیه دا ټول نسبت نارینهو ته په ښځینهو کې زیات دي. دلایل هم کېدی شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. دویم نیمایي کې 25 دقیقې بحث خبرو. تر هر څه مخکې احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان پر افغان سوله خبرې کوي. په افغانستان کې د کورونا له امله قرنطین تمدیدی شي او د پاکستان په سند کې د ریل ګاډي د ټکر د قربانیانو شمیر 25 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې په شاد کې دایریږي. د دغه وزارت ویاندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دینی عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوو هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو روان قرنطین تمدید شي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه، د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به لا هم بند پاتې شي. د دوشنبې پروس په افغانستان کې تر بل هر وخت د کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په 40 ساعتونو کې زیات و او دا شمیره 55 ته ورسېده. نظر زلمی چې د طلوع په نوم یې په کابل کې له څو لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل وفات شو. نظر زلمی تېره شپه په روغتون کې د کورونا ناروغۍ له امله سا ورکړه. په افغانستان کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر څه باندې 2300 ته رسېدلی چې له دې ډلې 3255 کسان مړه شوي دي. د کورونا مثبتې پیښې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زیاتې شوي دي. ټاکل شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته له چین څخه د کورونا 10 دوزه واکسین ورسی شي. د توکیو په کوربتوب د اولمپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکې زیاته کړه چې فرزاد منصوري د آسیا د تنکیو ځوانانو نائب اتلولي او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 25 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د درکی په نوم د سند په ښارګوټي کې وشوه د لسکونو کسان پکې ټپیان هم شول. په ګوټکی سیمه کې د اداري مسؤول عثمان عبدالله نن ویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی په نوم ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري زیات شي. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څنګ د بوکو حرام ډلې د مشر وژل کېدا تایید کړه او وی ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر وو وشل شو. د بوکو حرام مشر ابوبکر شکایو تیره میاشت هغه مهال د نایجیریا په سامبی سات ځنګلونو کې په یوه چاودنه کې وشل شو چې داعش ډلې پسې اخیستې وو. دا سیمه چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې ده د بوکو حرام اصلي مرکز ګڼل کېږي. او روسي خبر ده چې نړیوال پولیس یا انټرپول وای د منظمو جرمونو په وړاندې د نړۍ خورا پیچلي عملیات کړی دي. د انټرپول چارواکو نن وویل په دغو پراخو عملیاتو کې چې په اتلس هیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي او جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوي دي. استرالیا او نیوزیلند لومړني هیوادونه دي چې د عملیاتې د منظمو جرمونو خلاف کلک ګزارونه بللي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. په پام کې ده چې د اروپا پولیس او د امریکا فدرالي پولیس هم په خپلو هیوادونو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه به افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې له خپلو خلکو ساتنه وکړي. لوید آستن او یون ستولتنبرګ په واشنگټن کې یو ځل بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالي مرستو ژمنه هم وکړه. بلخوا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو نیمایي بهیر بشپړ شوی خو دی د شخړې د پای لپاره یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو په اراده شک کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستین او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له افغانستان او له افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوې بڼه به د دې سبب شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلو خلکو ښه ساتنه وکړي. جنرال لوید آستین له افغانستانه د امریکایي عسکر وتو ته هم اشاره وکړه او وی ویل دا بهیر ښه روان دی.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په ښه ډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلي وو. متحده ایالات له خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا کله وی خو په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانګ دی بولی خو دا ډور کوي چې د افغان ځواکونو لملاتر سربیره به دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دادی دا چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لاري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایي ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپلو شریکانو سره یو ځای کار وکړو ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یوه موضوع له افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګوالی دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال کینت مکنزی له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. ښاغلی مکنزی چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځواب ویلي وو ویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر به د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. خو زیاته کړه دوی به له افغان ځواکونو د روزنې سربیره له ترهګرۍ سره مبارزې ته له یوې نوې لارې دوام ورکړي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري څو یو سیاسي حل ته لار وموندل سي. هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت د دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان د داسې یو کار ته حاضر وي، مګر د دې وخت را رسېدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دا ادار د ویو وایاندې ذبیح الله مجاهد وایي دوی د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو عسکرو د وتو له پیل یوه میاشت اوه ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر تر یولسمې بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تیرو نږدې دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه د بل هر وخت په پرتله خونړۍ شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ ګرافته رسېدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تکواندو د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مرکه لرو. هغه د اولمپیک د نړیوال کمیټې لخوا افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د توکیو په دوبنی اولمپیک د لوبیدو د بلنې په اړه باندې معلومات راکوي.
د اولمپیک بینالمللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغه یو کمیټه جوړ کړ. په دغه کمیټه کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم نیول د اولمپیک بینالمللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې ورتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا در هولا نیکپانه ورسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په څلورم پنځم شپږم اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. د لپاره چې د فرزاد جان دغه قد هم 1.15 متر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیف چې هغه لري فرزاد جان کولای شي چې په دغه وزن کې هم خلاص راوونه لري او خیر نمایندګي د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلق نو
ښاغلی ترکی. فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره میډالونه ګټلي، کومې مهمې اتلولې د کړې دي؟
2013 کال نه را دی خو د ټوکیو اولمپیک لپاره آمادګی نیولې وو، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړه د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې، او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجوري اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی و چې د اولمپیک دوبنی لوبته د افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د ورتلو په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. فرزاد منصوري رسمن دعوت شوی دی د وایلډ کارډ یا سپین کارت په واسطه باندې چې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ بدرتوایي چې په لغمان ولایت کې له سیمیزو پراختیایي شوراګانو سره د اوبو لګولو د 100 کانالونو د جوړولو تړونونه لاسلیک شول. د دغه بدرت وینا اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کانالونه د خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په مرکز مهترلام او قرغیو ولسوالۍ کې جوړیږي. دا د موړي په خبره د یادو کانالونو ټولیز لګښت 50 افغانیو ته رسیږي چې خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ سلګونه هکتار ځمکه هم خړوبه کړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي یاد کانالونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي تر څنګ به د اوبو د تنظیم او ویش په برخه کې د یادو سیمو د بزګرانو ستونزې هوارې سي. په خوست ولایت کې د فوم جوړولو تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د خوست والي محمد کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې باندې 1 لک ډالر پانګونه شوې او په ورځ کې د څلور ټنه فوم یا سپنج د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه فابریکه په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 3500 کسانو ته د کار زمینه برابروي. ښاغلی کټوازی وای دغه فابریکه د سماوات صنعتي پارک کې 15 جریبه ځمکه کې جوړه شوې. د خوست ولایت د مقام د معلوماتو له مخې دا محل په خوست ولایت کې 215 درس لوی او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري، او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 80 افغانۍ 15 درس پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 80 پوله، یو پاون 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ درس پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 4090 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات په 300 هیوادونو کې ترسره شوي او د تروریستي ډلو، مافیایي شبکو او نورو مجرمو ډلو سلګونو غړي نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
په 300 هیوادونو کې د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادیږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس 3 کاله روان و. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لومړي هیوادونه وو چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل او ویل چې د نړۍ پر کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لویه ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې ویل یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دغو عملیاتو پر مهال نیول سوي او نه یوازې په دې واد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظمو جرمونو ته لویه ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د مخدره موادو د قاچاق یو تښتېدلې مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د انوم په نوم نه تعقیبېدونکي تلیفونونه وویشل او له همدې لارې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته 13 میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تښتېدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایي پولیسو ویلي چې په نړۍ کې 11,000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به ورشو غزنی ته. هلته ډاکټران وایي چې د رواني ناروغانو شمیر په تیره بیا د ښځو زیات شوی دی. د غزنی روغتیا چارواکي وایي د رواني ناروغیو د زیاتېدو شمیر کورنۍ تاوتریخوالی او نور ټولنیزې ناخوالې او ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
فقر، بیوسلی، کډوالي، سخت جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په خاص سترګه نه کتل، بې سوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې دغه ستونزې موجودې وي همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزنی ښار د نواباد سیمې چمنګله هم یوه له همدغو ښځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا 30 کلنه ده. چمنګله وایي ډېر ځله ډاکټرانو ته تللې ده، درملې خوړلې دي، خو بیا هم نه ده ښه شوې. چمنګله هم د ځینو نورو مېرمنو په رنګه له غربت څخه کړېږي. وایي دا او خاوند یې دواړه بېروزګار او څلور ماشومان ورپسې دي. هغې وویل چې خوب یې تښتېدلی، سر یې ګرځي، ګنګ څه ده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوس ول چې په دغه رنځ اخته یم. که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نه یم روغه سوی. کاشکې روغه سوی وای. درې کاله کېږي چې ډاکترانو ته ځم. څوک وایي ناروغي د عصبي ده، څوک څه وایي او څوک هم بل څه.
چمنګله ارمان کوي چې کاشکې سواد درلودای چې د ډاکټرانو په خبره سمه پوه شوې وه. دا یوازې چمنګله نه ده چې په ذهني ناروغۍ اخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر 30 زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره ښځې دي. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري او یادو کسانو ته د ذهني او رواني ناروغیو د خلاصون لارې چارې ښيي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 30 تر 50 پوری روانی ناروغان در روانی ناروغي او د مشورې لپاره زموږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خځې دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی، جګړې، غریبي، بېوزلي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. موږ د غزنی په ملکی روغتون کې یوازې د روانی ناروغي او د مشورو یو څنګه لرو چې روانی ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې روانی بشمته
ډاکټر رمکی زیاتوی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په څنګهړي توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو تر څنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې د ذهني ناروغۍ مشاورین لري تر څو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کارش میره د ښځو د رواني ناروغیو په اړه دنګړې نشته، ولې راپورونه له موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوشنشنی، بېخوابي، حتی شیزوفرنیا او مانیا دا ټول نسبت نارینه ته په ښځینه کې زیات دي. دې لاملونه یا دلایل هم کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
ښاغلی نیکمل د روغتیا له نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دغه ناروغیو مخنیوی وشي. دوی وایي که په دې برخه کې فنډ کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي، چې له امله به یې په ځانګړې برخه کې اغېز زیاته شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډېری سیمو تر څنګ په غزنی کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. شل دې عمله ډېرې برخه پر رواني ناروغیو اخته کیږي.
جوان
آزادی خزینه په تلیجا سره ورکه چې دوت بش تذکره واخلي.
ګلانا فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د کابل د نن چپ مطبوعاتو تبصرې واورې.
هشت سبلی کی د افغان سولی لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد کابل او سیمه ته داسې محل سفر کوي چې له سولې د افغانانو تمې پرېسوي او طالبانو جګړه تیزه کړې ده. لیکوال د طالبانو له قوله لیکي چې په تیره یوه میاشت کې 14 ولسوالۍ نیولې او په تیرو دوو میاشتو کې د ولایتونو د نیولو لپاره هم هڅې کړې چې له هغې جملې کندهار، هلمند، زابل، غزنی، بغلان، لغمان او میدان وردګ ولایتونه د یادونې دي چې سختې جګړې پکې تیرې شوې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې د جګړو له امله د ملکیانو په ګډون په جګړه کې د ښکېلو خواوو شاوخوا 15,000 کسان مړه شوي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې نه دي، ځکه له دې وړاندې هم سیمې ته په وار وار دا ډول سفرونه شوي. د لیکوال پان خود سول له خبرو سره هیڅ ډول عملی مرسته نه ده کړې، بلکې جګړه ورستر بلې ډېرې سوي دي. ملي ارمان رسپانه لیکلي زلمی خلیلزاد داس محل په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی چې د فاریاب د قیصر په ګډون طالبانو ځینې ولسوالۍ لاندې کړې. په سرمقاله کې راغلي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کې یو ځل بیا د امریکا او افغانستان د همکاریو او اړیکو په نوي فصل ټینګار کړی او ویلي دي امریکا له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او له افغانستان سره اقتصادي همکاریو ته ژمنه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې ټاکل شوې وه چې په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا د سولې دریم پړاو مذاکرات پیل شي، خو د لیکوال په اند طالبان په دغه خبرو کې ګډون ته زړه نازړ دي. مسیر ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسوالیو د سقوط رشاد څه دي. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب سره لیکي د سقوط ډېر دغو ولسوالیو کې کلي او بانډې له وړاندې له طالبانو سره دي او د ولسوالیو مرکزونه له حکومت سره دي. په سرمقاله کې راغلي د دغو ولسوالیو په ځینو سیمو کې هم نظامي مرکزونه شته، خو له ولسوالیو او دغو مرکزونو سره د خلکو اړیکې پرې دي. نه خلک دغو مرکزونو ته ورځي او نه هم د مرکزونه او ولسوالۍ د خلکو د امنیت او نورو چارو لپاره کوم کار کوي. دا مرکزونه یوازې خپل ځان ساتي او په سختۍ سره اکمالیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو مرکزونو تمیل او تجهیز د حکومت لپاره سخت شوي دي. ډیری وخت تر محاصرې لاندې وي او پر وخت ورته تجهیزات نه رسیږي او آن د خوراک او څښاک لپاره هم څه نه لري. نو له همدې امله دا بې ګټې مرکزونه دي چې حکومت پرې یوازې لګښت کوي او نوره کومه ګټه نه لري.
ازادي راډیو ته خواګیاستور بشو. روزګان ته سندرغاړي فرید خوشحال ویلي د خلکو مخالفتونو سره سره خپل دوه زامنو ته د سندرو ویلو درسونه ورکوي او هغه تشویق کړي چې دا لار تعقیب کړي. فرید خوشحال شل کال کېږي چې د هلمند غونډې په یو کلتوري ټولنه کې سندري وایي، خو اوس خپل دوه زامنم سندرو ویلو ته تشویق کړي. خوشحال وایي زامن یې یو 13 کلن او بل 15 کلن دی چې په سندرو ویلو کې زیات مهارت او شهرت خپل کړي. نور حال په دغه مفصل راپور کې.
لا جګړه زپلې هلمند څخه، خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه، بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ځای.
پکلی او کورو مستمر میرا وره دل، پکلی او کورو مستمر میرا وره دل.
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندری ورته شهرت ورکړ او هم دې سندری سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندر ویل او تمره نازي نو یول خپل پشان ته د ساتل مور هي پتمره نازي.
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندې ساتلې چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر و نه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی خپل حواس باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا هم خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم قبل ډېر زیات ستونزې سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله رحمان چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي، خو موږ د هغو خلکو په خبره باندې غوږ نه نیسو.
د افغانستان په زیات شمېر لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمېر ډېر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندر ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی.
زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژې کژې بغړې شپلې چې شپون کوي وای جانا
سایه جان زموږ شایسته افغانستان چې په سر مو وی کژې کژې بغړې شپلې.
دا سندر د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلار یې د سندر ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلار جان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېره تشویق کړې یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینوال پورې رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې یو پروګرام ته ولاړ شم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ شم ولاده هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر لاري پیغام رسول ښه نتیجه لري.
د هلمندی سندرغاړي فرید خوشحال او دغه د دوو زامنو په اړه مو مفصل راپور واوري چې له ناخوالو او جنګونو سره سره بیا هم موسیقي کوي او وایي چې د هنر له لارې خلکو ته خدمت کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د وی امنیتی سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. د سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده یې کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د دې سرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوي دي. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان سبا د افغانستان د سولې په اړه ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې قرنطین تمدید شي. نظر زلمی چې د طلوع په نوم په کابل کې له څو لسیزو راهیسې د کانکور د ازموینو لپاره زده کوونکي روزل د کورونا له امله وفات شو. د توکیو په کوربتوب د المپیک په سژنیو لوبو کې افغان تکواندو کار فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله چې پرون وشو د مړو شویو شمیر 2 ته لوړ شو. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي د منظمو جرمونو په وړاندې د نړۍ خورا پیچلې عملیات کړي. د انټرپول چارواکو نن وویل په دغو پراخو عملیاتو کې چې په 13 هیوادونو کې وشول د ترهګرو مافیایي جنایتکارو ډلو سلګونه غړي نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکي پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د افریقا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت یا داعش څانګې د بوکو حرام ډلې د مشر وشل کېدا تایید کړه او ویل چې هغه د اسلامي خلافت ډلې په مستقیم امر ووشل شو.
لاند خبرونه مو واردل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 25 دقیقې او نیز بحث 25
دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 2%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د امریکا ځانګړي اساسه علاقې کابل کې دی او د سورې دراوستو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلیل زاد د تیر په څیر د تاریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه خو برعکس نا امنی ډیره شوې او طالبان هڅه کوي چې پر سیمو کنټرول ډیر کړي. د غور شهرک او د اورزګان غزاب ولسوالۍ د ځای چارواکو په خبره تازه د طالبانو لاس ته ورغلي او د فاریاب قیصار ولسوالۍ تر محاصره لاندې ده. هماله د سولې او جګړې هڅه په څه معنی وضعیت په کوم لوري روان دی او د سولې برخلیک څه کېدای شي خبرونه کې پر همدې مسایلو بحث کوو. را سره میلمانه دي پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو زردشت شمس، د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکو خالد پښتون. خاغلی پښتون چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذ وي او د چارو کتونکو د خبرونه سره وصل شوی. پښتون صاحب غرمه مو په خیر خبرونه ته خراغلی، حتما لدی پیخونه خبر شوی راپورنه متعقب کړي چې تاریخوالی روان دی. همدا څو شی به مخکې موږ راپور خپور کړي چې د اورزګان غزاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ورغله. لدی وړاندې داسې راپور و چې د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړی او په فاریاب کې قیصار ولسوالۍ هم کلا بند ده. او له تیرو څو ورځو هم دا راپور نه و چې کم تر کمه 15 ولسوالۍ طالبانو نیولې وي په میدان وردګو، بغلان او دغه راز لغمان ولایتونو کې. همهاله ورسره ښاغلی خلیلزاد له یو پلاوي سره کابل ته راغلی چې د سولې هڅې چټکې کړي. دغه متضادې هڅې کې ورته وایو په څه معنا همهاله د سولې هڅې او ورسره جګړه هدف څه کېدای شي پښتون څه؟
زه اول تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او کرامات تقدیموم.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکا د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده درې چنده کړله. د دې سره جفت د می پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 12 خپل د وتلو ورځ اعلان کړله، او دا وخت به دوی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبرې همواره کېږي، او دوی به په دوحه کې دا مسایلو ته پیشرفت ورکوي. په تعصب سره زه وایم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکوي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نورو میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیر دوه کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدله، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړله. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت د لږ توجه په خاطر بالاخره د نن قرار د وردو څخه سکوت وکړي. زه فکر کوم دغه شان په مجموع کې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه یو ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې پرون د مشرتابه تر دولت دا زیری او دا اطمینان ورکړي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو، حتی په دفاعي بودیجه کې د کال د 3 میلیارډ پر ځای 300 میلیونه ډالر اضافي تصویب کړي دي، چې دا به ذات خود دې معنا ورکړي چې جهان او د دوی ملګري د افغانستان د حکومت او د نظام سره متحد دي او د دوی درشا ولاړ دي او نه غواړي چې نظام سکوت وکړي. خو متاسفانه چې په بل پالو کې به طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته توجه کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي په بل ځای کې حمله وکړي. دا هم دغه شان دي چې د خلکو ارزوګان او هیلې ټول نیمګړې کړي دي. خلک چې کم امید وسولې تلري او امن او امان تلري هغه کنده یو مایوسی سره مخامخ کړی دي. نو موږ بیا هم پر جهانیانو ژغ کوو چې جهانیان کولای شي چې موږ پر همسایګانو ژغ وکړي، پر طالبانو په دوحه کې ژغ وکړي چې جنگ د حل لار نه ده او نه په جنگ دی کولای شي چې لوی مرکزونه ونیسي. د ګیزاب ولسوالي بیا لغم د کندی او د روزګان د ولایت په سعادت کې واقع ده، د منطقې څخه ډېر لیرې ده. همدارنګه د غور ولسوالي دا رقم ولسوالي سقوط نه دی په درد خوري، نه د خلکو د پاره مشکل حلي او نه د حکومت وزن کومولای چې باغه شکل باندې لکه مرکز او پایتخت یو غټ ولایتونه بس په امګیلیاس فکر کوم د سولې پروسې ته کته وجو وسی ډیر به بهتر وي. دا به د طالبانو په ګټه وي، هم به د حکومت په ګټه وي، او هم به خلک د دې قوي فشار څخه د جنگ وژغورل شي.
بله، پښتون څه فکر کوي د سولې هڅه چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچان په اختر کې سره کېنه اصل اوس بیا له کابل د مرکچی پلاوی غړي ورغلي بیا سره کېنی، دا جګړه او د سولې هڅه څه ارتباط هم سره لري، او کنا فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه دا اول سره مور په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19 د امریکا سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار قرار شدت وکي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسی او وکولای شي چې حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قرباني شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي، ځکه موږ په تیرو 15 کالو کې د دوه ولسوالۍ وختن په وختن شهیدان چې لاس پر لاس شوي دي، یو دوره طالبان نیولي دي، بل دوره بیرته حکومت ورغل دي نیولي دي، یعنی دا ابدان د دوی په لاس کې نه دي پاتې شوي. نو پس په همدې لحاظ زه فکر کوم چې د حکومت لپاره یو قوي موقف او ښه دفاع د امنیتي ځواکو مقاومت په حقیقت کې د خبرو بهیر اسانه کوي، او هر څونه چې جنگ ته دی توجه وکړي غوونه د خبرو بهیر سختيږي، ځکه طالبان د غرور پر ګډې کښینی او دوی کوشش داري چې موږ ځکه نه ولې د باندې موږ ډیر حق راکړل شي، او که حکومت هغه دفاع وسی ډول وکړي پس نو طبیعي ده وخت چې طالب ضعیف شي په هغه صورت کې د خبرو بهیر اسانه کیږي او دوی د خبرو میزبدور ته په اسانۍ راځي. طالب اوس هم فکر کوي چې ما فتح کړی دی، ما امریکا ته شکست ورکړی دی، ما جهان مات کړی دی. او حال دا چې خلک او عالم خلک واقعي خلک په دې خبرو خاندي. د امریکا د یوه کال بودیجه $6 ټریلیون ده، او دوی هغه مات بولي. یو مات یو سړی $6 ټریلیون بودیجه لري، هغه ته څوک مات نشي ویلی.
بله، نو پښتون صاحب څه فکر کوئ دغه جګړه به وضعیت کومې خواته بوزي؟ تاسو وایئ چې طالبان باید ضعیف سي، اما برعکس په اکثر ولایتونو کې طالبان جګړې کوي، سیمې لاندې کوي. دا چې له ستراتیژیک پلوه ورته ارزښت لري که نه لري، اما ناامنۍ ایجادوي، ولس ته د سر خوږ ایجادوي. دا جګړه بالاخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوئ تاسو؟ آیا د پای ته رسېدو څرکونه ښکاري؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګر د دوی ارزو دا و چې کندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې راغله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي، پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. لیکن که دوی کولای شوای د دوی ارزو خدا و چې غټ شاورونه ونیسي، پس نو دوی جنگ حتمی دی. دوی د خپل بقا دپاره جنگ کوي، خو حکومت هم باید د خپل بقا دپاره کوم چې روان دی جنگ و تسلیم په اکثر ولایتو کې حکومت ډېر ښه مخته روان دی. دوی خپل دفاع کوي او باید دا دفاع ته په ډېر شدت او قوت سره ادامه ورکړي، ځکه که موږ وتوانېږو چې طالبان په دې قانع کړو چې د سولې پر میز باندې دوی راشي، د حکومت کې ګډون وکړي او په یو مشروع ډول په افغانستان په حکومت کې د خپلې ونډه واخلي او هلته حکومت سره اشتراک وکړي، فکر کوم دا به تر هغه ډېر بهتره وي چې دوی د جنگ په میدان کې د قضاوت میدان جوړي او د جنگ میدان د دې سبب ګرځي چې موږ باید 40% اضافي واخو یا 10% اضافي
واخو.
فکر کوم چې موږ حکومت پر خلکو کوو، نه پر حکومتیانو باندې.
کور ودان پښتون صاحب، تاسو سره اوسئ. د خبرونې بل میلمه هم سټوډیو ته وصل شوی، ښاغلی زردشت شمس له لندنه. شمس صاحب، ستړي مشئ، تاسو هم اتمن زموږ دا بحث مو تر یو حده تعقیب کړی دی. همدې ته ځانګړی شوی چې د سولې له هڅو سره هممهاله کابل ته د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوي له راتګ سره هممهاله تاوتریخوالی زیات شوی. تیرو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 2 ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول، د اروزګان، ګیزاب او د غور شهرک ولسوالۍ. استاسو تحلیل څه دی؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ د ولسوالیو سقوط فکر کوي درد دوا کوي یا طالبانو ته د سولې په میز کې امتیاز برابروي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن ملمته استاسو ټول اوریدونکو ته. زما په نظر دا اوس د وخت په تیرېدو لا زیات ثابتېږي چې طالبانو که دغه جګړې ته هر قسم د اسلامي او دینی رنګ ورکاو، دغه د واک دغه اوس د دې غریزه ده د نورم را څرګندېږي چې دا د واک جګړه ده، د چوکۍ جګړه ده. او که څه هم هغه باندې بحثونه زیات دي چې څومره لاسونه دي کښېل دي، بهرني عناصر دي، بهرني اړخونه دي، ولې دلته یوه موضوع واضح وه چې د ټول افغان ملت، د افغان ولس غوښتنه دا وه چې اوربند باید وشي او په دغسې یو آرام فضا کې د سولې مذاکره پر مخ لاړه شي. ولې متاسفانه د هر ورځ په تیرېدو باندې جګړه لا زیاته غځېږي، او دا معلومیږي چې سره دې چې په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په هغې انتقادونه شته، هغه یو بیل بحث دی. ولې حد اقل په دغه موضوع کې زیاته پړه په طالبانو راځي چې طالبان نه غواړي چې دوی د افغانانو وینې ته ارزښت ورکړي او دغه اوربند کی. نو بدبختانه هم دغه یو زاده چې خبره زیات تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او د دې یره لا زیاتېږي چې د کله چې د سپتمبر نیټه رانږدې کیږي د امریکایي یا د بهرنۍ قواوو د ټولو قواوو د وتلو، نو دا ویره زیاته ده چې دغه جګړه به لا زیاته پراخه شي، ځکه که تر هغې پورې کوم خاص نتیجې ته رسیدګي ونه شوه، نو معنا دا چې جګړه به پراخیږي او طالبان به کوشش کوي چې نور لا زیاتې سیمې د خپل اغېز لاندې راوړي، د خپل ولکې لاندې راوړي.
بله، شام صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان باید اوربندو کې د ولس غوښتنه ومني. دا غوښتنه تقریبا په دې تیرو شپږو میاشتو کې یا په مجموع کې کله چې دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسېدل، دا غوښتنه تکرارېږي، اما طالبان ورته ځواب نه لري. کله چې موږ طالبان پوښتو، هغوی بیا وایي چې حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، د دوهې د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي. لا یې هم د دوی په غوښتنه تور لیستونو موضوع نه ده هواره کړې. د طالبانو زرګونه زندانیان چې امریکا یې ورته ژمنه ورکړې وه، لا هم نه دي خلاص شوي، که څه هم 6000 شاوخوا خلاص شو. طالبان حکومت تورنوي چې صادق نه دی د سولې په هڅو کې.
نه هغه خو ټول په دې باندې پوهېږي، یعنی زه کوم دلته د حکومت استازیتوب نه کوم، د یو عام افغان په توګه که هر څوک بیا قضاوت د هغې په لاس کې دی. حکومت باندې اوله کې انتقادونه وو، داسې ښکارېدله چې ولسمشر غني او د ده خواوشا چې دي هغه د چوکۍ او د دې دپاره هغه د خپل هڅه پورې اول کوشش وکړو، خو بهر حال دغه غوښتنه چې طالب تر اوسه اوربند ته حاضر نه شول، د دې جواب طالب نه شي ویلی، نه ملت ته ویلی شي، نه دنیا ته ویلی شي، هېچا ته نه شي ویلی. دغه غټ مسؤلیت دی هم د افغان ولس په وړاندې، هم د خدای په نسبانې، د دې جواب هغې نه شي ویلی. اوس جګړه مکمله افغان وژنه ده، د تیرو څلوېښتو کال نه دغه بدبختي روانه ده. خو اوس خو دوی د بهرنیانو سره سوله کړې ده، لکه دا ملامتیا نه دوی ځان نه شي خلاصوي. د افغان حکومت خپل نیمګړتیاوي دي، په کم شکل سولې ته داخل شو، د یو ضعیف دریځ نه، د یو ویشلي او د تقسیم شوي حالت نه، نه داخل کې اجماع رامنځته کړه، نه په ګاونډ کې رامنځته کړی شوه، نه نړیوالو سره او د افغانستان غټ ائتلافي او همکار چې امریکا او هغې سره داسې یو وضعیت ته افغان حکومت ورسېدو چې یو تشنج رامنځته شو. هغه ولسمشر غني چې د ده د رایې اخیستنې دغه دا اجنډا دا وه، د ولس نه غوښتنه دا وه چې حد اقل باور په خلکو دا و، چونکې افغاني او ولسي اړخ د ده کمزورې و، د ده هغه خلکو باندې چې خرڅوله هغه موضوع هغه دا وه چې د بهرنیانو سره په ژبه پوهېږي، د امریکا سره په ژبه پوهېږي. متاسفانه هغه فاصله ډېره زیاته کړه. امریکا د دوهی تړون چې په کم شکل کې طالبانو سره وکړو، دا خپله د دوی د ولسمشر غني د ډیپلوماسۍ ماته وه. بهرحال هغه یو بیل بحث دی، اما طالبان د دوی جواب نه شي ویلی. هغه غوښتنې چې د دوی وي، یو تعداد بندیان خوشې کړی شو، نورې کومې غوښتنې چې وي، اوس تور دس موضوع خو د دوی د امریکا سره ده، هغه د په امریکا فشار راوړي، هغې کې د افغان ولس ته ګناه ده چې د افغان ولس وژنو ته ادامه ورکوي. نو بهرحال په دې کې طالب پړ دی، په دې کې دې نه ځان نشي خلاصوی.
بلې، او څه فکر کوئ طالب ولې مثلا سره دی چې ځواب نه لري، ولې جګړې ته زور ورکړي؟ فکر کوي امتیاز غواړي د سولې په خبرو کې، او که نه غواړي چې د زور له لارې راشي حکومت ونیسي؟
په شروع کې د دوه د تړون نه وروسته خو همدغه خبره وه چې دوی امتیاز غوښتو، او زه یو حده پورې خلکو منلم چې اکثره په نور دنیا کې هم که جنګونه په دغسې یو مرحلې کې شوي دي، نو دوی حتی امریکا هم دوی ته دغه د تاوتریخوالي د کمښت یو نوی اصطلاح رامنځته شوه، ریډکشن ان وایلنس، دې ته هم خلکو دغه وښودله، یو خوشبیني وښودله. اما اوس داسې یو وضعیت دی، چونکې د افغانستان داخلي مشکلاتو ته چې ګوري، قومي مسایل دي دغه په داخل کې چې ملیشي دی او کالیپور دی او که د دوستم خلک راپاسېدل، دغه ظفونو ته چې ګوري، اوس طالب خپله داسې ښکاري چې تګلارې بدله کړې ده، د پاکستان په مشوره، د هغوی په لارښوونه او د هغوی په ډاډ باندې، او یا د نړۍ د ډېرو هېوادونو سره چې دوی اړیکې جوړې کړي دي، ایران نو ته یو څه ډاډ ورکړی دی، د روسیې د خوانه، د نورو هېوادونو د خوانه. طالبان اوس دا فکر په دې فکر کې دي چې هغه د امتیاز مرحله اوس تېره شوې ده، دوی اوس کوشش کوي چې دغه د بهرني اساکرو موضوع چې نورم رانږدې کېږي د وتلو، دوی به کوشش کوي چې ډېرې زیاتې سیمې مستقیمې د واک لاندې راولي، او بیا د هغې په نتیجه کې که چېرته د افغانستان حکومت لنډ کمزورې شي، نو بیا امتیاز نه خو خبره خیر مخکې تللې ده، نو دوی به زیات کوشش دی چې په بشپړه توګه د حکومت دوی په لاس کې واخلي، نو هغه د مذاکرې هغه ماهیت به له منځه ځي بیا.
ډېره مننه شام صاحب، را سره اوسې، بیرته به ورسو ښاغلي پښتون صاحب ته. پښتون صاحب، تاسو څومره د ښاغلي شمس له خبرو سره همغږي؟ یو بل دا چې دغه ویشلی دریځ چې شام صاحب ورته اشاره وکړه چې افغان حکومت له ویشلی دریځه د سولې بهیر ته ولاړ، هغه کوم مرکچیان چې دوهې ته واستول، په یو ډول قومي جوړښت پکې و، او ډېر دوی دغه سمتی او حزبی جوړښت په کې وانډ ورکړه، نظر دی ته چې دوی قومي مشران هلته لیګلی وي، هغه کسان لیګلی وي چې په یو ډول کولای شوی طالبان تر اغیز لاندې راولي. څه فکر کوئ دغه درې څومره د سولې د هڅې ټکنۍ کړي؟
اول خو زه شم صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او زه تر ډیره ځایه د شم صاحب د خبرو سره موافق یم. څه دلته یو فرق دا دی چې د اولې ورځې څخه چې کوم هیئت وټاکل سو د قطر د توافقات لپاره، موږ اول سره دا فکر کاوه چې دغه ګروپ چې هلته ولاړی دا د سولې لپاره نه دي تللي، ځکه کوم ترکیب چې دوی جوړ کړی و، کومه سابقه چې دوی خلکو درلودله، کوم سن و سال چې دوی خلکو درلودی، کومه تجربه او معاصریت چې دوی په افغانستان کې درلودی، هغه دا واضح ښکاره کوله چې هدف د دغه ګروپ څخه د سولې راوستل نه و، بلکې د سولې د پروسې شروع و. متاسفانه طالبانو 6000 کسان په حکومت اله کړی، یا د امریکا په خوله، یا د هر چا په خوله چې و،
د یوې ورځې دپاره په یوه مجلس کې هم طالبان نه دي کښېنستلي. ما به د خدای ارمان نه کولی چې دوی یوه ورځ مجلس کړی وای چې هغه مجلس د وطن په ګټه وای او د سولې د پروسې د بهبود دپاره سوی وای. ټول اته میاشتې وخت وروجو غوښو تېر شو، په لوکس هوټل کې تېر شو، په فیشنو په ناستو تېر شو، هغه هم په خپل مابین کې. د طالبانو سره څوک کښېنستلي نه دي او نه طالبانو زموږ د احد سره هغه وضعیت کړی وي لکه په یو ډیپلوماتیک فضا کې چې یو څوک کوي. اکثره په ډېر سپک وضعیت د وضعیت تېرېدی، حتی روغبړونه نه وه، چېرېدل وه، مخ اړول وه، دا ټول شان وه. اوس تازه دا خبرې شروع شولې طالبان ازریږي چې دې خبرو ته حاضر شي او د سولې پروسې ته یو پیشرفت ورکړي. زه نه پوهېږم چې حکومت به همدغه احاد وساتي او که به بل قوي تر احاد د دې لپاره وټکي، ځکه دغه احاد خو په تعصب سره زه وایم دا ولې ورځ هم د انتقاد پر موجود و، اوس هم موجود دی چې په دغه احاد کې هغه ظرفیت، البته ګرده نه یادوم په یو تعداد خلکو کې، هغه ظرفیت موږ نه وینو چې دوی وکولی شي د طالب غوندې خلکو سره، د سرټمبه خلکو سره دوی وکولی شي د خبرو نتیجه راوباسي. پس په همدې اساس زه فکر کوم چې دوه دلیله لري. یا د اوله سره دغه د سولې پروسې ته ټوله دنیا بد وینه وه، دا صرف یو لوی روی عالمي پروسه وه چې شروع یې کړه چې نتیجه یې پته میاشتې نه کړور، او یا داسې کېږي چې دا پروسه بل پړاو ته ځي، په هغه پړاو کې شاید جدي شکل ونیسي او موثریت یې جېری لري موجوده حالت.
بله، او پښتون صاحب تاسو په دې اړه څه وایي چې نړیوال په ځانګړې توګه ګاونډیان پاکستان او ایران د سولې بهیر کې همیشه د همکارۍ ټټر وهي، اما هممهاله ورسره افغان چارواکي دوی په دوه مخې سیاست تورنوي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي که چیرې بهرنیان وزي د افغانستان کې ممکن جګړه زیاته شي او پاکستان ته هم د دغه اور لمبې ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ دغه ارخونه د سولې د پروسې څومره رښتینی دي؟
متاسفانه چې موږ د 2014 کال وخت اوباما په امریکا کې جمهور و، یو لک لس زره عسکر یې له افغانستانه وویستل، منطقې همسایګانو ټول دا فکر وکړي چې منطقه ارامیږي او امریکایان وځي. دوی ټولو هلې ځلې وکړې، د طالبانو سره روابط جوړ شول، د ملکو تر مابین روابط جوړ شول، هغه و چې بین ملي جامعه پر دوی باندې زړه تورې شول، هغوی بېرته پات شول 15 کال دپاره. دا پلا دا خلک ډېر هوښیاران شوي دي که تاسو متوجه شوي یاست. جالبه دا ده جهانیان هم وایي چې موږ امارت نه غواړو په افغانستان کې چې بیا احیا سي. پاکستان هم وایي زه امارت نه غواړم، روسان هم وایي موږ امارت نه غواړو، ایران هم وایي موږ امارت نه غواړو. پس نو جنجال پر چی شي دی؟ خو واضح خبره ده خصوصا د همسایه ملکونه په دې موضوع کې صادق نه دي. دوی امارت غواړي، که دوی امارت نه غوښتي نو ولې د طالبانو سره نږدې روابط ساتي؟ ولې طالبان دعوتیږي؟ ولې طالبان نازول کیږي؟ په غربي افغانستان کې ولې د ایران او د روسانو سلاوي ورځ راوځي؟ ولې د دوی د شپې دوربینان استعمالیږي؟ ګوري دا ټول هغه څه دي چې د دوی د کړنو څخه خلاف دي. کوم څه چې دوی په خوله وایي په عمل کې هغسې نه کوي. پس نو زه فکر کوم چې جهانیان د موضوع ته متوجه شوي دي، زموږ همسایګان په خپلو کړنو کښې صادقه نه دي او سوله په هغه شکل غواړي چې دوی یې غواړي، چې د دوی ګټې هغه سوله چې زموږ د افغانستان ملت غواړي هغه سوله دوی نه غواړي.
مننه پښتون صاحب. شام صاحب، تاسو د ښاغلي عمران خان خبرې څنګه تعبیروئ؟ د تازه په یوه مرکه کې ویلي چې له افغانستانه کې بهرني ځواکونه وځي، پاکستان ورته اندېښنه لري ځکه چې ممکن جګړې زیاتې شي، حتی د نویمو کلونو د کورنۍ جګړې وړاندوینه کړې ده او دا اندېښنه یې ښودلې چې ممکن هغه وضعیت تکرار شي، او بیا دا هم ویلي چې پاکستان به هم آرام نه پاتې کیږي. تاسو څه نظر لرئ د ښاغلي خان په دې خبرو؟
زما په نظر پاکستان اوس ډېر په یو آرام او باثباته پوزیشن کې دی. افغانستان د قضیې په حواله پاکستان چې څه غوښتل تقریبا هغې مرحلې ته رسېدلی دی. دا اوس د امریکا سره خپلې اړیکې رغولي دي او احسان هم پې کوي چې ما طالب د مذاکرې میز ته راکش کړی دی، که سوله نه کوي هغه د هغه خپل کار دی. البته ما د امریکا سره چې دی کوم تړون کړی دی هغې کې پاکستان وایي چې ما ته د کریډیټ ما اخیستی دی. په هر صورت خبره دا ده چې پاکستان همدغسې بیانونه ورکوي. که تاسې د جهاد اوږدو کې وګورئ، پاکستان هېڅکله دا نه ده منلې چې دوی افغانستان کې مداخله کړې ده، د مجاهدینو ملاتړ کړی دی. نو پاکستان دغه دریځ خو اوس هم هغې چې کله دوجانبه موضوعات به د پاکستان سره، پاکستان دا نه منله چې طالب هلته شته، هلته حضور لري، هلته ملاتړ او دغه سرچینې هلته دي. نو د هغې همدغسې یو دریځ دی، هغه د دنیا ته یو پیغام او دغه ورکوي او دغه تشویش ښکاره کوي، خو هغه حقیقت نه لري، هغه کاذب دی. اوس زما په نظر د پاکستان ټوله دغه دا ده چې دوی دا بیا هم دغه د امریکایي قواو د وتلو پورې یو څه محتاطانه دریځ ونیسي، د افغانستان سره هم نرمي وښیي،
دغه د ملي امنیت مشاور چې زمونږ سویل دي دغه پاره خپل خبرګون خي او ځان د سیډر مسلکی او دغه خي چې افغانستان ملامت کی نو هغه کې د دې صرف د ریزون دغه دی چې دا وخت خپل غالي او د پویږي چې کله امریکایي او بهرنی اساکر د افغانستان نه هوتل د دوی د ولسونو د دوی د ملتونو د دوی د حکومتونو دلچسپي بیا په افغانستان کې کمیږي او دا طبي خبره ده نو هغه نه وروسته به دغه د داسې سنجول ده چې بیا به دا قضیه زیاته دوی ته پاتې شي لکه په نویم لسیزه کې او بیا به حتی د طالبانو سره اړیکه بیا دی لپاره یو کریډیټ دنیا به بیا دی ته ورشي د دې حکومت سره خبرې وکړي او اړیکه وسرونی سي نو زما په نظر په هغه کې د زیات حقیقت نشته دی او متاسفانه نه اخلاص او نه صداقت شته دی.
بله مننه شان صاحب د خبرونې وخت تنگ دی د پای شي بوتي نګدې شي یو راځي چې د بحث سره راټول کول به پښتون صاحب نه او پښتون صاحب دغه حالاتو کې چې نړیوال هم رښتینی نه دی د افغانستان وضعیت هم پیچلی دی سول او جګړه دواړه پکې هم حاله په شدت سره روان دی البته د سولې هڅې شدید نه دی خو په ظاهر هم داسې ښکاری د سولې برخلیک څنګه تاسو ارزوي او افغان ولس چې دا اوس زموږ او تاسو غاوري دوی ته تاسو څه وایي د حالاتو نه سره ول جاج اخیستل کیږي او بل اخره به هیواد کوم خواته روان وي.
افغان ولس په تاسف سرزو وایم چې د تیرو څلوېشتو کالو څخه د سولې په ارزو ناستي د اوربان په ارزونه چې خصوصا تیر پندل شل کال متاسفانه د دوی غریبانو د ارزوګانې همیشه د خاورو سره خاورې سوي دي خو د بلې خوا څخه کومز د همسایګانو موجودیت تو ګورو د هغوی الزلو تو ګورو د هغوی کوششونو تو ګورو زموږ همسایګان په تعصب سره د افغانستان سولې ته ډیر نه لیوال دي او نه غواړي او رالو بینلمی جمعیت خپل ګټو په نظر کې نیولو سره خپل شل کال په افغانستان کې تیر کله په بلینو په ټریلیونو ډالر خرچ کړی مګر وو جالب ادا ده چې په 2001 کراله په 2021 کې وځي مګر په نارامي کراله په نارامي کې ووتله متاسفانه هغه چې موږ غوښتل چې هغه امنیت را نه وستي وطن زمندازي پر جوړ شو تاسو جوړ شول مملکت برته د لوټو د حالت څخه د ملک شکل ونیوي مګر متاسفانه جنگ در په خوا څو چند دی سو پس په همدې اساس زما ځغ د بنی جامې په ګیر چې د سره دادی چې تاسو په 2001 کې راغلي یاست باید هغه غوښتنه چې تاسو امن غوښتي د تروریزم رکېدل مو غوښتل په افغانستان کې مجادله غوښته تاسو مجادله تکمیل نه کړو وځي پس موږ مو په حالت کې پښو درغه په خراب حالت کې د حالت په بیرته نورمال تر وګرځي او د افغانستان د حکومت سره کومک وکړي چې کوم چې دی وسیا دی او موږ دې سم نو نیته مش کار کوو د دې کور ودان کوم دغه کومک موږ سره وساتي موږ کولای شو درو ځای پر خپل د ماته کشتي ورسو او وسلی ته ځان نږدې کوو
کور مو ودان پښتون سپ ډیره مننه شام سپ تاسو تحلیل څه دی لاند که نتیجه گیری په توګه د بحث سره راټول کو فکر کوي دا خبرې چې روانې دي نتیجه به ورکوي او افغانان به په نګدې میاشتو کې البته ورځ به ورتنه وایو نه به ورتنه وایو د اوربان شاهدان وسی او بل اخره د بهرنۍ ځواکونو په وتلو به افغانستان ته یو نسبی آرامي او سوله راځي.
متاسفانه زه خدای به هیڅ کوم روان دي تنهيله ما تر اوسه نتیجه ورنکړه داسې خاص علائم نخ کړی شي په لنډه موده کې نتیجه ورکی او د امریکا په دریس کې دغه تغییر نخ کړی چې هغه په دې تر څلو کالو کې هغه لازمو هوادونو په ځنګړتو کې پاکستان هغه فشار وارد نکوي په دې برخه کې پرمختګ شوی وي نو هغه ته خو نه هلی ده زما په نظر اوس دا دی چې افغان حکومت چې بل اخره کې ستونزې لري کوم مشکلات لري کوم انتقادونه پښته دي مسولیت زیات دی هغه باید یو خو خپل د سولې په برخه کې کوم ملامتیا ځان ته راوړنه لکه څنګه چې په شروع کې په بازي انتقادونه وشله هغه ته د متوجي اوسي بل دا دی چې خپل د دفاع د وطن د دفاع د ملا وتړي دغه یو جګړه په افغانانو تپل شوې ده مجبور اندغه جګړه چې کوم په افغانانو راغلي ده د دینه باید دفاع وکړي نو دغه یو دغه دا بل دا دی چې په دې جګړه کې د کوشش وکړي چې د ملکی تلفات او دا سمره حد پوري کم وي او د ولس زړه راخپل کی او بل دا دی چې کثیرته د سولې پروسه کې داسې یو خاص موړ راځي چې هغه کې مثبت د مثبت راتلونکي یو تمه پیدا کیږي هغه کې د هټ تر امکان کوشش وکړي چې خپل مثبت رول ادا کړي تخریبي رول ادا نه کړي د خپل چوکۍ یا د خپل شخصي ګټو نه باید تیر شي نو او بل دا دی چې دغه د سیاسيونو د افغانستان کې چې د نفوس خاوندان دي سیاسي ملاتړ لري دغه ټول د یو مدید یو واحد افغانستان او د یو واحد متحد
متحد دریز نه دی ور داخل شي کوشش دیو کی چی یو موته لاړ شي دا اجماع چې ولسمشر زیات یادې اول په داخل کې برښتونی اجماع رامنځته کی خیر دې بعضی مسائل نه دي تیر شي که سولې ته دوی په یو واحد او متحد شکل کې ورنه نوځي اول خو به د امریکا چې کوم وزن ورکو طالبان ته دا به نه ورکړي او څو هغه تیر شوي دي هغه د ماضي برخه ده نو بهر حال دغه سید یو واحد دریس تر دې بیا هم را مخ شي.
بله او شام صاحب د دوه خبرو ته هیله چې د لاندو کې کراته وای آیا هلته بیرته د سولې خبرې په غوړېدو دي لکه څنګه چې جمعنه سوي ده؟
ما چې څومره د پروسه سره لاغه ملګري بعضي ژورنالستان چې په کیو لکه خپل اوس پښتون صاحب مو ته اشاره وکړه د طالبان دریس ته چې ګورو هغه متاسفانه زه به دا ویم چې یو غیر افغاني دریز خپل کړی دی هغه ډیر مغرورانه دریز خپل کړی دی هغه حتی دغه حیات سره یعنی هغه روغبړ صحیح نه کوي.
ډیر مننه کوم ودان دا چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی لخپل میلمنو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون او دغه راز د چارو لکتون کې او پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زرداشت شمس صاحب څخه ډیر مننه چې د دې ونې په بحث کې را سره ګډون وکړ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو